د سهار د لسو بجو په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کور بیان میر احمد سپای په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د دې سات د خپرونه لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. البته د ورځې د مهمو موضوعاتو په ارتباط راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې ساسو پام خبرونه ته راګرځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کړي. د آسیا جام لوبو په لړ کې سبا افغان کرکټ ټیم له بنګلادیش سره مخامخ کیږي. او امریکا په چین کې د غور مسلمانانو پلوي وکړله او د هغوی پر ضد د چین ناوړه چلند یې وغانده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو صحوي دفترونو د خلاصېدو لپاره چې د سیاسي ګوندونو پلویانو تړلي دي نن له امنیتي ارګانونو سره غونډه کوي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دی وایي له بده مرغه تر دې شوي چې له تاسو سره خبرې کوم، زموږ دفترونه لا نه دي پرانیستل شوي. که څه هم امنیتي ځواکونو ژمنه کړې وه چې د جمعې ورځې تر پایه به دا دفترونه پرانیستل شي، په همدې اړه نن له غرمې وروسته به له اړوند مقاماتو سره خبرې وکړو. په دې وروستیو کې د لوی ملي ائتلاف پلویانو چې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه پکې شامل دي په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلي دي. دا ائتلاف وایي تر څو پورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې ونه مني د کمیسیون صاحبي دفترونه به کار ته پرېنشتي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تېره یوه اونۍ کې له پاکستان او ایران څخه څه د پاسه 12,000 او 200 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستنه شوي دي. د دې وزارت ویاند حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل په دې کسانو کې څه د پاسه 15,000 له ایران او پاتې له پاکستان ستنه شوي.
برگشت مهاجرین افغان از ایران
له ایران څخه د افغان کډوالو راستنیدل په سلو کې لاسیت شوی دی. په مجموع کې دروان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 15,000 او 2,000 هیوادوال مله پاکستان او ایران بیرته ستنه شوی دی. شاغلی میاخیل زیاته کړه چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ کلنۍ غونډه لري چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ به افغان پلاوی هم پکې ګډون وکړي. د هغه په خبره په دې غونډه کې به افغان پلاوی کډوالو ته د لا نورو اسانتیاو او د هغوی د راستنیدلو بهیر سره د مالي مرستو پر جلبولو خبرې وکړي. په فاریاب ولایت کې د ماین چاودنې درې ماشومان وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي دي. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د جمعې په مازدیګر په شیرین تګاب ولسوالۍ کې وشوه. یوه ډله ماشومان چې د لوبو لپاره له کوره وتلي وو او یا له مدرسې څخه کور ته روان وو د وسلوالو مخالفانو لخوا پرې ایښودل شوي ماین برابر شوي دي. د دریو ماشومانو جسدونه او شپږ ژوبل ماشومان روغتون ته وړل شوي دي. ممکن چې مرژوبله زیاته وي او د څو تنو نورو جسدونه اصلا روغتون ته انتقال شوي نه وي. تر اوسه پورې کومې ډلې د فاریاب د پرونۍ چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنګلادیش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د دریو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او هند بنګلادیش ته د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبې تیره شنبه په متحد عربي اماراتو کې پیل شوې او همدا څلور لوبډلې پکې پاتې دي. د آسیا جام لوبو فاینل مسابقه د سپتمبر په 28 ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د روزنیز کمپونو په نوم ځایونو کې له اویغور مسلمانانو سره ناوړه چلند وغنده او په دغه هیواد کې د عیسویانو پر ځپلو هم انتقاد وکړ. مایک پومپیو دا خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې ملګرو ملتو د چین په شینجیانګ کې د حکومت له لورې د افراطیت د مخنیوي په پلمه په ډلهییز ډول د ایغورانو د نیولو راپور خپور کړ. مایک پومپیو د مذهبي ازادیو په ارتباط په وینا کې وویل په سلګونو زره او ممکن په میلیونونو ایغورانو ته د روزنیزو کمپونو په نوم ځایونو کې په زور سیاسي فکر ورکول کېږي او سپکې سپورې ورته ویل کېږي. پومپیو په چین کې د عیسویانو د حقونو په ارتباط ویل چې پکینګ کلیساوې بندوي، انجیل سوځوي او مسیحیانو ته داسې پاڼې ږدي چې لاسلیک پرې وکړي چې دوی له خپله دینه اوښتي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي. پامپیو پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې کتنې لپاره کار روان دی څو یقیني شي چې دې کتنې ته شرایط برابر دي. مای پامپیو له NBC تلویزیون سره په جلا مرکه کې هیله څرګنده کړې ده چې ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون به ژر وګوري. ولسمشر ټرمپ د لومړي ځل لپاره د تیرې جون میاشت په 12 نیټه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې لیدلی و. د کاتولیک کلیسا مشر پام فرانسیس نن لیتوانیا، لاتویا او استونیا ته څلور ورځنی سفر پیلوي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د بالتیک دغه درې هیوادونه نن د خپلواکۍ سلمه کلیزه لمانځي. پاپ به سفر له لیتوانیا پیل کړي. د دې سفر په دوشل کې په یو ویډیو پیغام کې وویل لکه څنګه چې پوهیږو ازادي یوه زیرمه ده چې په دوامدار ډول باید خوندي شي او د یوه مهم میراث په ډول نویو نسلونو ته انتقال شي. د بالتیک دغو درو وړو هیوادو ته تر دې مخکې په 1993 کال کې پاپ جان پال سفر کړی و. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو اوس په د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وروستی اعلان کافي نه بولي او ټینګار کوي چې تر څو پورې ټولې غوښتنې ونه منل شي اعتراضونه به دوام ولري. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو چارې اویا په سلو کې بشپړې شوې او ډېر ژر به په دې اړه وروستي معلومات سیاسی ګوندونو او خلکو سره شریک کړي. رضوان مراد راپور لري.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وروستی اعلان مثبت ګام دی، خو دا اقدامات د دوی د مدني اعتراضونو د پای ته رسیدو لپاره کافي نه دي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو تر اعتراضونو وروسته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون وویل د انتخاباتو خپلواک کمیشن به ډېر ژر په راتلونکو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د ګټې اخیستلو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. خو لوی ملي ائتلاف چې په دې وروستیو کې د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلي دي، ټینګار کوي چې د دوی د اعتراضونو د ختمېدو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید نور اقدامات وکړي. د دې ائتلاف وان فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته وویل
در این مورد ګام رسمي و عملی انوس برداشته نشده.
دی وای په دې برخه کې تر اوسه پورې رسمي او عملی ګام نه دی پورته شوی. بیا هم له دې وړو کې ګام هر کله کو خو دا د کار پای نه دی. باید یو ګډه کمیټه جوړ شي چې د بایومیټریک پر میکانیزم خبري وشي. پر دې سربېره زمونږ درې نور استراتیژیکي غوښتنې لا نه دي ځواب شوي او تر څو پورې چې زمونږ ټولې غوښتنې ونه منل شي مدني اعتراضونه به مو دوام ولري. لوی ملي ائتلاف په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارولو سربیره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د یو مشترک کمیټې د جوړېدو غوښتنه هم کوي چې د انتخاباتو د کمیسیون کارونه او راتلونکي ټاکنې وڅاري. د یو شمېر سیاسي ګوندونو پلویانو په دې وروستیو کې په قندهار، بلخ، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ساحوي دفترونه وتړل. امنیتي ځواکونو بیا په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دا دفترونه بیرته پرانستل دي. د لوی ملي ائتلاف وان فضل رحمان اوریا وای د دوی پلویانو پرون په بدخشان ولایت کې هم د انتخاباتو د کمیسیون ساحوي دفتر وتړه او که کمیسیون غوښتنې ونه مني په نورو ولایتونو کې به هم ورته اقدام وکړي. بل لور ته د انتخاباتو کمیسیون وای له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو په اړه کار اویا په سلو کې پوره شوی دی او د ټاکنو تر ورځې به موجوده ستونزې حل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
با امی که کمیسیون مستقل انتخابات آمدگی داره که
دوی دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستلو لپاره چمتووالی لري. فکر کوم نور څه پاتې نه دي او سیاسي ګوندونه باید د دې کمیسیون د دفترونو د کار مخاونه نیسي. د خلکو او سیاسي ګوندونو غوښتنه ته په پام کمیسیون له بایومیټریک څخه د استفادې په اړه کار پیل کړ چې په سلو کې اویا مخته تللی دی. هیله مند یم چې راتلونکې اونۍ دا په رسمي ډول تایید شي او د افغانستان خلک خبر کړو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان لمخې د ولسی جرګې انتخابات به د میزان میاشت په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو د څار بنسټونه بیا که څه هم له بایومیټریک څخه استفاده یو مثبت ګام بولي خو اندېښنه څرګندوي چې ښایي د ولسی جرګې انتخابات وځنډېږي.
د کابل نننه یو ورځپاڼه هم د افغانستان د انتخاباتو پر مسلې مقالې خبرې کړې دي. اجمل تورمن دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان د ولسي جرګې او ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه هم لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د ټاکنو شفافیت سیاسي ثبات تضمینوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې که څه هم په هیواد کې څو ځله ټاکنې ترسره شوي او په یو ډول پکې د خلکو د ارادې ښکارندوی شوي، خو د 2014 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې درغلیو دغه دیموکراتیک بهیر دومره زیانمن کړی چې ټول لوري له تقلب او درغلیو پرته بل څه په خوله نه راوړي. د سرمقالی لیکوال لیکلی چې خلک د راتلونکو ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښمن دي او له کاملا سازمان شوی تقلب څخه خبرداري ورکوي او پر حکومت غږ کوي چې له درغلیو ډکو ټاکنو د ترسره کولو هڅه ونه کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتو په ورځ به رایه ورکوونکي بایومیتریک کیږي. ویسا د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې حکومت شفافو انتخاباتو ته ژمن دی او په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم پر کارولو هوکړه شوې چې په انتخاباتو کې د درغلیو په تړاو شته اندېښنې به هم کمې کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي که څه هم افغان چارواکي او یو شمېر سیاسي ګوندونو د رایې ورکونې په ورځ د بایومیتریک سیستم له کارولو هرکلی کړی دی، خو د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازې یوه میاشت پاتې ده او د شنونکو پان په دې موده کې د بایومیتریک سیستم عملي کول شونی نه ښکاري. هانی سبلتی ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په حواله لیکلي چې په خپل وخت د ولسي جرګې انتخابات موږ ته سره کرخه ده. په مطلب کې راغلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس دا هم ویلي چې ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد چې له هیواده بهر برابر شوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړل شوي دي. ورځپاڼې د عبدالبدی سیاد په حواله دا هم لیکلي چې دغه مواد به بسته‌بندي شي او هر ولایت ته به د اړتیا له مخې ولیږل شي. انیس دا هم لیکلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له سیاسي ګوندونو غوښتي چې خپل استازي د انتخاباتو د پروسې د څارنې په هدف دوی ته وروپیژني. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې ولسمشر سره به په یو انتخاباتي ټکټ کې ولسمشریزو ټاکنو ته ونه ځریږي. ورځپاڼې لیکلي چې نوموړي ویلي په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به د چا د مرستیال په توګه ونه ځریږي او دغه پریکړې باید خرابکاري هم ونه ګڼل شي. په مطلب کې دا هم راغلي چې عبدالله عبدالله ویلي د حکومت تر پایه به په قوت سره ورنه ملاتړ کوي. د ورځپاڼې په حواله دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په یو انتخاباتي ټکټ کې د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په اړه راپورونه خپاره شوي او دا هم ویل شوي چې ښاغلی عبدالله به په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غنی مرستیال وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو، نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمې غونډې په تنظیمولو کار کوي. دا خبره پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وکړه، خو د هغه په وینا د دې لپاره چې دې کتنې ته شرایط برابر شي څه نور کارونه هم لاشته چې باید ترسره شي. رضوان مراد راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د دوهمې کتنې په برابرولو کار کوي، خو د دې لپاره چې یقیني شي چې شرایط ورته مناسب دي یو څه نورو کارونو ته اړتیا ده. مایک پومپیو پرون فاکس نیوز او ان بی سی امریکایي خبري چینلونو ته وویل چې د هیله من دی چې د ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ کتنه ژر وشي او د تر دې مخکې د خبرو لپاره شمالي کوریا ته سفر وکړي. خو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل پر شمالي کوریا به نړیوال بندیزونه لګیدلی پاتې وي تر څو پورې چې دا هیواد خپل اټومي پروګرام چې امریکا ته ګواښ دی بند نکړي. مایک پومپیو ویل د شمالي کوریا له مشر سره د دوهمې کتنې په اړه به وروستۍ پریکړه جمهور رئیس ډونالډ ترامپ کوي. نوموړي ویل دی هیله من دی چې دواړه مشران به بیا له یو بل سره وویني او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه به چې د ټولې نړۍ لپاره یوه مهمه مسأله ده په خبرو کې پرمختګ وکړي. بل لور ته د جنوبي کوریا مشر پر روانه اونۍ کې د شمالي کوریا له رهبر سره تر کتنې وروسته ویل چې کیم جونګ اون غواړي د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د کار د چټکوالي په هدف د امریکا له جمهور رئیس